आज व्यू 360 में पाकिस्तान के आम इंतखाबात में दो दिन बाकी, फेवरेटिज्म और धांधली के नारे एक बार फिर गर्दिश में। ऐसे माहौल में एआई टेक्नोलॉजी का मनफी इस्तेमाल अवामी राय पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मस्नूई जहानत का इस्तेमाल अब मुख्तलिफ तरीकों से हमारी जिंदगियों में शामिल हो चुका। तालीम से लेकर तफरी तक और दिफा से लेकर सियासत तक हर जगह मस्नूई जहानत का इस्तेमाल किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। लेकिन अब शहरियों की प्राइवेसी, इंसानों की सेहत और टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों में इस अमल दखल पर कुछ तशवीश पाई जाती है। लेकिन कई शोबों में लोग इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर और इसकी मदद से मिलने वाली कामयाबी पर मुतमईन भी हैं, जैसे मेडिसिन की तैयारी और इंसानी फलाह के लिए इसका इस्तेमाल। इस साल जब दुनिया के 50 से ज्यादा ममालिक में इंतखाबात हो रहे हैं तो एक आम खदशा मस्नूई जहानत के इस्तेमाल से धांधली करना या सोशल मीडिया में आवाम की राय पर असरअंदाज होने का है। इसके इस्तेमाल से झूठी और बेबुनियाद मालूमात की तैयारी पर भी अमूमी खदशात पाए जाते हैं। पाकिस्तान की सियासत में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। आज के शो में इसी मौजू पे बात करेंगे कि क्या मस्नूई जहानत का इस्तेमाल आज़ाद और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में रुकावट है या इसका फायदा किसी सियासी जमात को हो सकता है, और अगर मुआशरे के किसी तबके को इस पर तशवीश है तो ऐसा क्यों है। पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात के बारे में बहुत सी खबरें और उन पर तज्जिये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिसंबर में एक ऑनलाइन जलसा किया जिसमें साबिक वजीर आजम इमरान खान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई एक वीडियो भी नशर की गई। इसके बाद इमरान खान की बास ऑडियोज भी सामने आई जिनमें समझा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से मस्नूई जहानत का इस्तेमाल किया गया था, जबकि एक बैन अवी जरीदे में छपे इमरान खान के आर्टिकल को भी एआई टेक्नोलॉजी का नतीजा बताया गया। इन वीडियोस, ऑडियोज और आर्टिकल के बाद तशवीश पैदा हो गई है कि मस्नूई जहानत की टेक्नोलॉजी से तैयार करदा ऐसे पैगाम इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं और इनसे सियासी मुखालिफीन को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। आसिम अली राणा की रिपोर्ट।
मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं उस तारीखी काविश पर अपनी सोशल मीडिया टीम की तारीफ।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 19 दिसंबर को एक ऑनलाइन जलसा करके सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी और ताकत का मुजाहरा किया। इस वर्चुअल जलसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई इमरान खान की एक वीडियो दिखाई गई थी। इसके बाद एआई की मदद से तैयार की गई इमरान खान की कुछ और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आईं। फिर खुद इमरान खान की तरफ से कहा गया कि द इकोनॉमिस्ट में छपने वाला इनका मुतनाज़ा आर्टिकल एआई की मदद से ही लिखा गया था। पीटीआई की वीडियोस के जवाब में इनके सियासी मुखालफिन की तरफ से इमरान खान की आवाज़ और तस्वीर पर मबनी बाज मनफी प्रोपेगेंडा वाली वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आईं। इस सूरत हाल से ये तशवीश सामने आई कि एआई का गलत इस्तेमाल इंतखाबात के नतायज को मुतासर कर सकता है।
फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड जो कंटेंट है उसके अंदर उसको पहचानना बहुत मुश्किल है और आम आवाम के लिए खसूसन बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको इस चीज की टेक्नोलॉजी की बिल्कुल सेंस नहीं। इवन कि मैं आपको बताऊं कि मीडिया के पास मीडिया की भी कैपेसिटी नहीं है कि वो डिफरेंशिएट कर सके, क्योंकि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया गया सिंथेटिक मीडिया उसकी सोफिस्टिकेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि आप उसको अगर उसका आप डीप फोरेंसिक एनालिसिस ना करें तो आप उसको पकड़ नहीं सकते।
एआई टेक्नोलॉजी से मुतालिक पाकिस्तान में अब तक कोई बाज़ाब्ता कवायद ना होने के बायस एआई के जरिए तैयार की गई गलत मालूमात की रोकथाम भी एक चैलेंज है। पाकिस्तान में शरह तालीम कम होने और इंटरनेट तक महदूद रसाई के बायस माहिरीन की राय में ये चैलेंज और भी बड़ा है। पाकिस्तान ही नहीं, जनूबी एशिया के दूसरे ममालिक में भी एआई की टेक्नोलॉजीज का सियासत में इस्तेमाल आम होता जा रहा है। भारत में एआई की मदद से तैयार की गई वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इलाकाई जबानों में गानों की वीडियोस आम हुई। दूसरी जानब हाल ही में बांग्लादेश में होने वाले आम इंतखाबात से मुतालिक एक स्कैंडल सामने आया। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में इंतखाबात से पहले अवामी राय को मुतासर करने के लिए हुकूमत के हामी मीडिया इदारे एआई से बनी झूठी वीडियोस और दीगर मवाद की तशहीर करते रहे। माहिरीन कहते हैं कि इससे कतई नजर कि इसका इस्तेमाल मनफी होता है या मस्बत, एआई की टेक्नोलॉजी एक हकीकत है जिसका इस्तेमाल सिर्फ बढ़ ही सकता है। आसिम अली राणा, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
انتخابی سرگرمیوں میں مصنوعی ذہانت کا استعمال پہلے بھی ہو چکا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی میں ہونے والی تبدیلیاں الیکشن کیمپینز میں اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں خدشات پیدا کر رہی ہیں. پاکستان کے سیاسی میدان میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال کس سطح پر ہو رہا ہے اور کیا اسے استعمال کرنے والے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی نگرانی کی ضرورت ہے؟ یہ جاننے کی کوشش کی ہے سمن خان نے اپنی اس رپورٹ میں.
10 پرانے لوگ بیٹھ کے جو مرضی حکمت عملی بنائے، یہ جو 5-7 نوجوان جنہوں نے بیٹھ کے یہاں ڈیجیٹل میڈیا کے اندر رات کو انقلاب لے کے آنا ہے، اس کا توڑ کرنے کے لیے آپ کو وہی کچھ کرنا پڑے گا جو ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے جے یو آئی نے اپنا ڈیجیٹل میڈیا یونٹ جو ہے اس کو لانچ کیا ہے. کیوں؟ اس مذہبی جماعت کا کیا کام تھا؟ یہ تو کبھی اس طرح کی چیزیں سوچتی نہیں تھی. اب ان کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اس کی ریئلٹی کیا ہے. مریم کا اپنا ہے، پی ایم ایل این کا ہے، پیپلز پارٹی کا نے بھی اپنا بنا لیا ہے. تو ہر سیاسی جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ اب ہماری الیکشن اسٹریٹجی جو ہے، جو پرسپشن کی اسٹریٹجی جو ہے، جو ہمارے امیج کی وہ ہے، وہ ساری بنتی ہی اس کے ذریعے.
اے آئی بیسڈ کیمپینز ہیں، یہ سب سے پہلی تو بات ہے کہ نیو ڈائمینشن میں ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ کا سوشل میڈیا آ جاتا ہے، جس کے اوپر آپ کی کوئی جو ٹریڈیشنل کیمپینز ہیں وہ کام نہیں کر سکتی ہیں. آپ نے ریسپانس دیکھنا تو وہ بھی آپ نے پرائمرلی سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا سینٹیمنٹ انالیسس کر کے، لوگ کیا بات کریں، ان کا فیڈ بیک کیا آپ کا. تو پہلی تو بات ہے آپ کو جہاں آؤٹ کم مل رہی ہے آپ نے ان پٹ بھی وہیں پہ دینی ہے. جو کیمپینز ہیں وہ ڈیجیٹلی ہونی ہی ہونی ہیں.
پیپلز پاورٹی الیویشن پروگرام شروع کیا، جس سے ہم عورتیں کو بلا سود قرضے دیتے.
ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا ماشاء اللہ بہت شاندار ہے پاکستانیوں کا. وہ ذرا نگیٹیوٹی کو بہت زیادہ جلدی پکڑتے ہیں، کیچ کرتے ہیں پروپیگنڈا کے طور. ایسے سے سافٹ ویئر آ گیا ہے کہ وہ آپ کو بنا کر دکھا دیں گے اور لوگوں کو یہ لگے گا کہ امیجیٹلی ٹھیک. اب دیکھیں نا، ایک فیک نیوز آتی ہے، 15 منٹ کے بعد پتہ چلتی ہے کہ یہ خبر غلط ہے. 15 منٹ کے اندر ہی وہ لاکھوں کے اندر شیئر ہو جاتی ہے. آپ کیا کر لیں گے؟ آپ
اگر ہم کہیں کہ جو ابھی کرنٹ اے آئی کا یوز ہے، یہ ہماری اوور آل کیمپینز کا، اس کی پازیٹیوٹی کا اور نگیٹو کا حصہ بنتا جا رہا ہے، تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. اس میں لوگ اس میں تمام طرح کے گیمز لینے کو یوز کرتے ہیں، اپنی امیج کو بہتر کرنے کے لیے اور دوسروں کو میلائن کرنے کے لیے، وچ از انفارچونیٹ بٹ دیٹ از ہیپننگ. آپ اگر مجھے ملٹیپل ایک امیجز دیتے ہیں، فار ایگزامپل مڈ جرنی کا ایک سافٹ ویئر ہے، جو آپ اس کو امیج دیتے ہیں تو اس امیج کے آپ کے ملٹیپل ویریئنٹ آپ کو جنریٹ کر دیتا ہے، رائٹ. اسی طرح سے ایک اور ریسرچ کمیونٹی ہے، ان کا ایک سافٹ ویئر جس کو رن وے کہتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے اگر آپ اس کو ملٹیپل امیجز دیتے ہیں تو ان سے ایک وہ لائیو ویڈیو بنا دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی چیزوں کو پازیٹیولی یوز کریں اپنے فائدے کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو آپ کا سپورٹنگ مٹیریل بن جائے گا. لیکن اگر جب اس کو کمبائن کر کے آپ اس کو نیگیٹو پرومپٹ دیں گے اور کسی کو ملائن کرنے کے لیے یوز کرنا چاہیے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں.
میں 85, 88, 90, 93 کے الیکشن کی بات کروں تو کوئی پی ٹی وی ہوتا تھا، وہاں کون سی کمپین چلتی تھی؟ تو لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جا کے ساری چیزیں کرنی پڑتی تھیں. اب تو یہاں پر آپ جو ہے سچ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جس طرح سے کیمپین کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لوگوں کی نجی معاملات میں بھی جا سکتے ہیں اور جا رہے ہیں. اور یہ ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے کے خلاف، انہوں نے اس طرح کی میڈیا سیل بنا دی ہیں سوشل میڈیا کے اندر اور وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. اوپینین میکنگ کے اندر آپ افیکٹ ہونا چاہتے ہیں. جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے نا جی اس ڈیجیٹل میڈیا کے کانٹیکس میں، وہ یہ کہ جو یہ ریگولیٹ نہیں ہے، یہ ایک مادر پدر آزاد ہے.
کانٹیکسچولائز کیوں؟ انویسٹیگیٹو جرنلزم میرا کام ہے.
ہمارے پاس ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں جو بڑی ایزیلی آپ کو جج کر کے دے سکتی ہیں کہ آپ کا یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کی اوریجنل نہیں ہے آپ کی جو، رائٹ نا. انلیس کہ آپ دونوں ہی فیک کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں، اگر آپ اوریجنل کو کریں گے یا فیک کے ساتھ، یو کین ہیو اے ویری ہائی کانفیڈینس کہ یہ آپ کی اوریجنل نہیں ہے آپ کی. یہاں سے اس کو مکس کیا گیا ہے. ہمیں پراپر فریم ورک لے کے آنا چاہیے، گورننس میکنزم لے کے آنا چاہیے، تاکہ ہم اس کے بینیفٹس کو سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہم اس کے نقصان جو ہیں، اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں، ان سے ہم بچ سکیں.
پاکستان کے انتخابات میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کس طرح سے ہوا ہے یا ہو سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جاسب ظہیر، مصنوعی ذہانت کے ماہر ہیں. جاسب، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پاکستان کے انتخابی عمل میں کیسے مدد کر سکتی ہے؟
جی، تھینک یو فار شیئرنگ دس بیک گراؤنڈ. اینڈ جو ساری چیزیں ہم نے ابھی تک سنی ہیں وہ بالکل ویلڈ ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے کانٹینٹ کریٹ ہو سکتا ہے، مس انفارمیشن کیمپینس چل سکتی ہیں، जैसे कि आपने ये सारी एग्जांपल्स देखी, अगर आपने लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो तो आप उसके मुताबिक कंटेंट बना सकते हैं. ये चीज़ हम पाकिस्तान में इस वक्त देख रहे हैं, एंड इसको अंडरस्टैंड करने का बेस्ट तरीका ये है कि देखें कि बाकी दुनिया में इलेक्शंस किस तरह इम्पैक्ट हुए हैं AI से. तो उसमें 2016 में तो बहुत फेमस केस है कैम्ब्रिज एनालिटिका का, वहाँ पर यह परसेप्शन है कि रशियन हैकर्स ने अमेरिकन वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया उस कैंपेन में बाय स्पेसिफिकली टारगेटिंग पीपल के फेक वीडियोस के थ्रू, मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, और उसका एक इम्पैक्ट हुआ. एंड जनरली ये परसेप्शन है कि बहुत सारी इलेक्शंस में ये हो सकता है, चाहे इंटरनल प्लानिंग के थ्रू या एक्सटर्नल प्लानिंग के थ्रू. तो ये सारी पॉसिबिलिटीज पाकिस्तान में हो सकती हैं, और उसकी वजह ये है कि AI मसनूई जहानत एक बहुत स्पीड से चल रही है, एंड आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इट, इंटरप्रेट इट, गवर्न इट, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया, अभी बहुत लिमिटेड है. ये पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, बाकी दुनिया भी इस चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रही है, एंड हर एस्पेक्ट से स्ट्रगल कर रही है. अभी पिछले दिनों आई वॉज पार्ट ऑफ अ डिस्कशन वेयर पीपल वर टॉकिंग अबाउट, यू नो, AI के थ्रू अगर आप बीटल्स का एक नया गाना बना सकते हैं, किसी को यंग बना के मूवी में डाल सकते हैं, उसकी एथिकल इम्प्लिकेशन क्या है, एंड वी डिडंट गेट अ क्लियर आंसर टू दैट. तो उसी तरह पॉलिटिकल एथिकल पीपल डोंट हैव हार्ड आंसर्स, वी आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. लेकिन अगर आप उससे ये पूछें कि सो आई डेफिनेटली अग्री के पाकिस्तान में वो चीज़ इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट कितना होगा, दैट इज़ द थिंग दैट इज वर्थ फिगरिंग आउट. बिकॉज आई ऑल्सो थिंक के जब आप इसको अमेरिका के साथ कंपेयर करते हैं, अमेरिका में वो एक स्विंग वोटर्स का कॉन्सेप्ट है. द पीपल हु आर इन द इलेक्शंस हैव अ प्रीटी गुड सेंस फॉर इन लोगों के बेसिस पे इलेक्शन डिसाइड होना है. तो बड़े टारगेटेड तरीके से आई फील लाइक or it seems like it is possible to kind of target people with specific misinformation that influences the elections. Does that same thing apply to Pakistan? I'm not sure about that fully, just because I think the data might not be the same, the influence might not be the same. Agar hum ye bhi sochein ki, you know, Pakistan mein log kis basis pe apna vote cast kar rahe hain, it might be background, personal loyalty, family loyalty, और बहुत से factors हैं जिसके basis पे लोग vote करते हैं और अपना vote cast करते हैं. तो शायद इस तरह का एक targeted campaign maybe is not possible or relevant to Pakistan, and that's why.
लेकिन आप समझते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान के elections में जिस तरह से बाकी दुनिया में इस्तेमाल हुआ, शायद इस्तेमाल तो इस technology का हो सकता है, कितना कारामद होगा उस हवाले से हम सवाल उठा सकते हैं. जो जासिब आपने मिसाल दी कैंपेन में 2016 के जो अमरीकी इलेक्शन में, उससे पहले भी हम इसमें देख चुके कि जो ब्रेग्जिट था इंग्लैंड में खास तौर पे, उसका केस भी काफ़ी मशहूर हुआ. आप अगर इनको थोड़ा सा हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए समझा सकें कि ये किस तरह से हुआ.
Yeah, those are two great examples because they're very relevant to ke large scale pe aap ek political impact kaise kar sakte hain. And I think specifically Cambridge Analytica wala case to bahut high profile hua because maybe it was not perceived at the time, lekin baad mein ehsaas hua ki this was something that happened, and iski wajah se sara social media and ease of content generation and dissemination pe dobara unko ek analysis karna pada. I think what would have made it possible for that to happen is really ke Facebook jaise platform pe itni aapke paas granular detail hai, itni precise marketing data hai ki yahan pe kaun log hain, wo kya unka consumer behavior hai, aap unko identify kar sakte hain, target kar sakte hain, unko track kar sakte hain, which is why it was possible to do something like this. My perception right now is ke maybe Pakistan mein that is not comparable simply because जिस तरह वही के एक मार्केटिंग कैंपेन आप फेसबुक में एक वेस्टर्न कंट्री में चलाते हैं, आपको एक बहुत फाइन ट्यूनिंग मिलती है ऑन हाउ टू टारगेट पीपल, बट पाकिस्तान में इट्स हार्डर जस्ट बिकॉज द डेटा इज लेस, द रीच इज लेस, द वे पीपल यूज इट इज डिफरेंट. सो आई थिंक टोटली अग्री कि इट इज पॉसिबल टू क्रिएट मिस इन्फॉर्मेशन, क्रिएट फेक कॉन्टेंट, डिस्ट्रीब्यूट इट, बट एक टारगेटेड तरीके से करना, एक स्पेसिफिक गोल के तरीके से करना, आई थिंक इज क्वाइट हार्ड. आई थिंक इट इज पॉसिबल टू डू इट ऑन अ मास स्केल, बट देन अगेन आई क्वेश्चन कि हाउ मच इन्फ्लुएंस डज इट हैव ऑन पीपल्स एक्चुअल इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी टू वोट.
तो आप समझते हैं पाकिस्तान के हवाले से ये भी चैलेंज है. तो आम लोगों में जो मसनूई जहानत या AI टेक्नोलॉजीज के बारे में आगही और समझ की कमी है, इंतखाबात में इसके इस्तेमाल से मुंसलिक जो खतरात हैं वो कैसे इसमें ऐड अप हो सकते हैं, और खास तौर पे जब हम इनसे निमटने के लिए बात करते हैं तो कैसे निमटा जा सकता है?
Yeah, I mean, that's the kind of thing جس پہ ابھی ایک کلیئر آنسر نہ آپ کو پاکستان میں ملے گا نہ کہیں اور ملے گا. ایز یو مینشن کہ وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, اویئرنیس سے ریلیٹڈ ہے, اینڈ وہ چیز ابھی آئی ووڈ سے پاکستان میں میرے گرد, اینڈ آف کورس میرا بھی ایک نیش ہے آف دا پیپل اراؤنڈ می دیٹ آئی انٹریکٹ ود, وہاں پہ اویئرنیس تو ہے کہ اے آئی از اے بگ تھنگ اینڈ پیپل آر آلویز تھنکنگ اباؤٹ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشنس کیا ہو سکتی ہیں, اس کی پازیٹیو امپلیکیشنس کیا ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے رسک بھی کیا ہو سکتے ہیں. بٹ آئی ووڈ سے جنرلی پیپل آر ناٹ ویری ویل ایجوکیٹڈ اسپیسیفکلی آن دا بائسز اینڈ لمیٹیشنز آف اے آئی, کہ جب اے آئی کانٹینٹ بنتا ہے اس میں بائسز آٹومیٹکلی کہاں سے آتے ہیں, بیکاز وہ بھی ایک خود ایک اکیڈیمک فیلڈ ہے جس کو سمجھے بغیر یو کین ناٹ یوز اے آئی ریسپانسبلی.
جو پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پہ آپ سمجھتے ہیں پھر کچھ تشویش ہونی چاہیے؟
I think it needs to be probed into in general. Do we have the time, the capacity, the resources to do that abhi? Probably not. And I guess that is true of the world as a whole. They're not going to stop and wait for AI to be understood better, to be governed better before وہ فیصلہ کریں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, کیسے مینیج کرنا ہے. لیکن as a long-term goal for Pakistan, to understand it, to think about its implications, to educate people, to be in line with what's happening in the rest of the world is definitely a goal.
تو ڈیپ فیک جاذب جس طرح سے استعمال ہوتا ہے اور اس سے غلط معلومات پھیلائی جاتی ہیں, یہ بتائیے کہ اس کے توڑ کے لیے مصنوعی ذہانت یا اے آئی کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟
Yeah, that's also an academic area right now. People have come up with different ways ke uske origin aur uske signatures aur uske sources ko identify karke bata saken ke ye deep fake hai ya kis version ka fake hai, lekin usme bhi 100% certainty is not there. Iski agar aap analogy le jo ChatGPT ka bahut logon ko concern hai ke ji plagiarism hai, copying hai, cheating hai, lekin wahan pe bhi the conclusion people are coming to right now is ki aap koi bhi jitna bhi acha tool bana le, it's not 100% correct and sure about ki ye plagiarism hai ki nahi. Usi tarah deep fakes may be right now to say with full confidence is not possible. What does happen is that logon ko khud ek sense hoti hai, you know, ke a lot of misinformation is out there, so don't believe everything right away. Jo ek general skepticism hai wo to aapko logon mein nazar aayegi. The technology is still trying to catch up, but the potential misuse of it is ahead at the moment.
Jo abhi tak wahin pe hai. Just last pe ek cheez main janna chahunga ki intikhabat mein masnoi zahanat ka istemal jo hai aur iske control کو روکنے کے لیے کس قسم کا قانونی اور ریگولیٹری فریم ورک ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے دنیا میں کہیں؟
I think definitely بیک گراؤنڈ میں کام ہو رہا ہے. اس کا ایک کائنڈ آف obvious and agreed upon application جو effectively کہیں استعمال ہوا ہے, that is not there. اس پہ probe ہوا ہوا ہے, اس پہ کچھ assessment ہوئی ہے, اس کی کچھ research ہوئی ہے, but it's not easy to bring large scale change in these large institutions کہ جی election کا ایک process ہے, اس کو آپ پورا چینج کریں, سارے information کو review کریں. So we are at that tricky point this year, lots of elections, not a lot of governance on how AI can be used, so there are potential implications,
but I think the goal is in the near future, this is something to be pursued. Sort of kiya ja sakega. Bahut shukriya Jazib, aap hamare saath the aur is hawale se baat kar rahe the ki artificial intelligence kis tarah se role play kar rahi hai politics mein aur onwards usko curb kaise kiya ja sakta hai. Bahut shukriya aapka.
Thank you.
امریکہ میں بھی اس سال صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. پیو ریسرچ کے مطابق اس کے سرویس سے انہیں پتہ چلا ہے کہ امریکیوں کی اے آئی کے اپنی زندگیوں میں بڑھتے ہوئے کردار پر تشویش بڑھ رہی ہے. پیو ریسرچ کے مطابق اس سال اس وقت 52% شہریوں کو اپنی روزمرہ زندگی, کام کی جگہ اور صحت کے شعبوں میں مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کے استعمال پر تشویش ہے, جبکہ صرف 10% اس حوالے سے مطمئن ہے. 36% کا ملا جلا رد عمل تھا. امریکیوں کو خاص طور سے ٹیکنالوجی میں مصنوعی ذہانت کے استعمال سے ملازمتوں کے کھو جانے پر تشویش ہے. سروے کے مطابق مجموعی طور پر امریکیوں کی رائے اس بات پر منحصر ہے کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال کیسے اور کیوں کیا جا رہا ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی 2024 کی گلوبل رسک رپورٹ کے مطابق اگلے 2 سالوں میں عالمی سطح پر ایک بڑا خطرہ بہت سے ممالک میں غلط اور جھوٹی معلومات کا پھیلاؤ ہوگا, جس سے معاشرتی اور سیاسی تقسیم پیدا ہو سکتی ہے, اور ایسی معلومات کی تیاری آسانی سے اور انہیں پھیلانے میں مصنوعی ذہانت کا استعمال دنیا بھر میں حکومتوں کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے. یہ سال امریکہ میں بھی صدارتی انتخابات کا سال ہے. وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان نے بروکنگ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ سیاست اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہر ڈاکٹر ڈیرل ویسٹ سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ امریکہ میں اس بارے میں کیا خدشات ہیں اور یہاں انہیں دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں.
امریکی خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق دنیا کے 50 سے زیادہ ملکوں میں اس سال قومی انتخابات ہوں گے جن میں دنیا کی تقریباً نصف آبادی اپنا ووٹ ڈالے گی. ووٹنگ کے عمل میں مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ممکنہ منفی اثر ماہرین اور حکومتوں دونوں کے لیے باعث تشویش ہے.
ٹیکنالوجی نے طاقتور ٹولز کو عام لوگوں کی سطح پر پہنچا دیا ہے, لہٰذا کوئی بھی جعلی ویڈیوز اور جعلی آڈیو ٹیپس بنا سکتا ہے جو مکمل طور پر مستند نظر آئیں گی. لوگ اصلی اور نقلی کی تمیز نہیں کر پائیں گے.
مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کردہ گمراہ کن معلومات کا استعمال انتخابات کے موقع پر ایسے ممالک کے لیے خاص طور سے تباہ کن ہو سکتا ہے جہاں پہلے سے ہی گہری سیاسی تقسیم موجود ہو اور جواب دہی کے نظام کمزور ہوں.
اگر ملکوں میں قانون کی مضبوط حکمرانی نہیں ہے تو وہ خطرے میں ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا جائے گا. اگر ٹیکنالوجی کا غلط استعمال غیر قانونی نہیں ہے, اگر جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے کوئی نتائج نہیں ہیں, اس کی لوگوں کو کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی, تو ہر کوئی کرے گا.
امریکہ میں اگرچہ قانون کی مضبوط حکمرانی ہے, لیکن جدید ترین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کیے گئے گمراہ کن مواد کی روک تھام کے طریقوں اور ضابطوں پر ابھی یہاں بھی بحث جاری ہے. یہی نہیں, یہاں پائے جانے والی گہری سیاسی تقسیم کے باعث صدارتی انتخابات کے اس اہم سال کے دوران اے آئی کی ٹیکنالوجی کے استعمال پر یہاں بھی بڑی تشویش ہے. حال ہی میں ریاست نیو ہیم شائر کی پرائمریز کے دوران صدر بائیڈن کی آواز میں ڈیموکریٹک ووٹرز کو ڈیپ فیک روبو کالز کی گئی جس میں انہیں ووٹ نہ ڈالنے کی ہدایت کی گئی تھی.
بالکل بائیڈن کی طرح اس نے مالارکی کا لفظ استعمال کیا جو صدر کے پسندیدہ الفاظ میں سے ایک ہے. لہٰذا آپ ایک ایسی صورتحال کا تصور کر سکتے ہیں جہاں اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا جائے گا, جس میں امیدوار وہ کہتے یا کرتے نظر آئیں گے جو انہوں نے حقیقت میں نہیں کہا یا کیا ہوگا, لیکن ایک خطرہ ہے کہ لوگ اس پر یقین کریں گے اور یہ ووٹ کو متاثر کر سکتا ہے.
ڈیرل ویسٹ کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال نسبتاً نیا ہونے کے باعث حکومتیں اس کے غلط استعمال سے نمٹنے کے لیے پورے طور سے تیار نہیں.
اگر کوئی قانونی پابندیاں موجود نہیں, لوگ انتخابی مہم میں جدید ترین ٹیکنالوجیز استعمال کریں گے. ریڈیو کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا, ٹی وی کے ساتھ بھی, اور اب انٹرنیٹ کے ساتھ بھی. اس لیے ہمیں برے رویوں کی روک تھام کے لیے قواعد کی ضرورت ہے. جھوٹ بولنے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. پروپیگنڈا پوری طاقت سے واپس لوٹ رہا ہے.
ایسا نظر آتا ہے کہ خود امریکہ جیسا جدید ملک اس سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں. سال 2023 میں امریکی سینٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے متعلق تقریباً 22 سماعتیں منعقد کی. ان میں گوگل, فیس بک, اوپن اے آئی, ایکس یا ٹویٹر سمیت بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کے سربراہان اور نمائندے امریکی قانون سازوں کے سامنے پیش ہوئے.
AI غلط معلومات اور گمراہ کن معلومات کو اس پیمانے اور رفتار سے پھیلا سکتی ہے جس کی نظیر موجود نہیں.
ہمارے پاس ان ٹیکنالوجیز کے غلط استعمال سے متعلق مناسب حفاظتی انتظامات نہیں ہیں. ہر طرح کے مسائل ہوں گے اور ابھی اس میں سے بہت ساری چیزیں دراصل غیر قانونی نہیں ہیں. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ بہت بہتر شفافیت ہے. لہٰذا مثال کے طور پر ایک قانون جو متعارف کروایا گیا ہے جس کے تحت یہ لازمی ہے کہ اگر لوگ انتخابی مہم میں اے آئی سے تیار کردہ تصاویر کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں یہ حقیقت بتانا ہوگی تاکہ ووٹرز اس کو مد نظر رکھ سکیں.
اسی بارے میں ایک بڑی اور اہم توقع ان ٹیکنالوجی کمپنیز سے بھی ہے جو آرٹیفیشل ٹیکنالوجی پر مبنی اپنی جدید ترین مصنوعات لوگوں کی پہنچ میں لا رہی ہیں. امریکہ میں عوامی نمائندوں, سیاستدانوں اور دوسرے حلقوں کی جانب سے دباؤ کے بعد گوگل نے کہا ہے کہ وہ انتخابی سوالات کو اپنے اے آئی چیٹ بوٹ تک محدود رکھے گا, جبکہ فیس بک کی پیرنٹ کمپنی میٹا نے الیکشن کیمپینز کے اپنے اے آئی اشتہاری ٹولز استعمال کرنے پر پابندی لگا دی ہے. باوجود اس کے کہ بڑی ٹیک کمپنیاں غلط مواد کو روکنے اور اس کا پتہ لگانے کے طریقے اپنا رہی ہیں, ماہرین کو شدید خدشات ہیں کہ یہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں ہونے والے الیکشنز میں مصنوعی ذہانت کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم مرحله د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم مرحله بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی خاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د وی وی پانا فانسي او خپل پخې پرونی وګوري
او لخغه زایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولي او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم مرحله د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم مرحله بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی خاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګوري
او لخغه زایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولي او وګورئ
Thank you. امریکا غاښنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی د امنیتي او سیاسي کړکیچ په ترڅ کې د پاکستان را روانې پارلماني ټاکنې نن د پاکستان په شمال کې د پولیسو په یوې پوسټې په برید کې لکتر لگا لاس پولیس افسران وژل شوی په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې ویره متحده ایالات هڅه کوي چې د ځواک او ډیپلوماسۍ لاره په منځني ختیځ کې د جګړې د لا پراخېدو مخه ونیسي او د قاری برکت الله سلیم پیاد په امریکا کې د درناوي غونډه د غونډې برخوالو هغه د افغانستان لپاره ستره سرمایه او د سولې او سمیت یو سمبول یاد کړ یله د خبرونې تر پای مو سره اوسئ قدرمنو لیدونکو سلام نن دوشنبه ده د سلواغې 14 نیټه د 2023 کال د فبروري 15 زه خایسته سعادت لامیم نن د خبرونې قدرمن میلما د افغانستان د پاوز په خوانی لوی درستیز جنرال صاحب شیر محمد کریمی سره د په خوانی افغان پاوزیانو غوښتنې راسپړو هیله ده چې قدرمن لیدونکو هم موږ سره په خبرونې کې مل پاتې شي د جنرال صاحب نظر لکومې مننه کوم د خبرونې لومړی مطلب امریکا غواړي د پوځي قدرت او یوې ډیپلوماټیکي حل لارې مدل په وسیله په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي خو د حماس په ضد اسرائیل د رواني جګړې په څنډو کې په سیمه کې د ایران ملاتړي قوتونه د لویدیز په ګټو خپل بریدونه ته اوس هم دوام ورکوي د امریکا غا خبريالې ورانیکا بلډارس اکلیسیاس یې تفصیل لګلی او تاسو یې پښتو ژباړوري
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان د ای بی سی نیوز دا اونې خبرونه کې وویل سربیره پر دې چې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو د شنبه پورز په ډیره بریالي توګه په یمن کې د حوثی یاغیانو شپږ دیرش مرکزونه وویشتل امریکا لا هم د نشیرده ولې چې حوثیان یا د ایران په ملاتړ جنگیالي به په منځني ختیځ کې نور بریدونه ونشي کړي
د بریدونه اصلي مقصد دا و چې په عراق او سوریه کې د ایران په لوه جنگیالیو دا قابلیت ختم کړو چې زمون پر ځواکونو بریدونه کوي او حوثیان چې په سری بهیره کې زمون کشته ته خطر پیښوي مونږ په دې باور یو چې دغه بریدونه د وسلوالو جنگیالیو او حوثیانو د قوت په کمولو کې ښه اغیز وکړ او د اړتیا په صورت کبه مون خپل اقدامات ته دوام ورکړو
خو حوثیانو د سرګند کړي چې خپل پوځي بریدونو ته دوام ورکړي او دا کار یې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې په جواب ورکولو کې عملی کړی دی په غزه کې د حماس تر واکلاندې د روغتیا وزارت ویلي تر 20,000 ډیر فلسطینیان د دواړو اړخونو په جګړه کې بند او ووشل شو او تر شپږ 15,000 ډیر په کې ټپیان شوی دي
مقومات الحياه ستمون وینو هغه په غزه کې زمون پورونو تیرې محاصره نسل وجنه او د درمالو د لیګلو مخنیوي دی د یمن خلک قبایل وسلې او نهرونه تیار دي چې دغه تیری په وړاندې ودرېږي او سچ په توان کې دي تر سره کې
د اسرایلی پوځ عملیات د حماس د هغه ترګر بریډ جواب کې پیل شو چې د تیر کال اکتوبر پر 8 د اسرایل په خاوره کې حمله وکړه او څناڅه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یې برمته یوړل د یکشن بپورز د اسرایل صدر اعظم بنیامن نتنیاهو ویل تر اوسه د حماس د څلورش ډلو ځنی ولس یې لمنځه وړل شوې دي
کله لا سکت یاد زه دوشیم ثلاثه دوارین
اکثریت پاتې ډلې د غزي تړانګې په جنوبي اړخ او راپاکی دی او موږ به هغوی حمله منځه یوسو
سیمتا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن په تازه سفر کې متحده ایالاتونو د روان جګړې په یو ډیپلوماټیک حل لارې مونډلو ټینګار کړي په دې کې د څو پړاوونو هغه پلان هم شامل دی چې په روان جګړه کې وقفي زیاتی شي او په اسرائیل کې د بندي فلسطینیانو په بدل کې برمته کسان خوشی شي
جمهور رئیس د دې کار پوره ملاتړ کړی هغه د خطر او مصر د مشرانو سره خبرې هم کړې دي دا دواړه هغه هیوادونه دي چې د بیروغ جوړ کولو هڅه کوي مونږ په دې مورد کې د خپل اسرایلی همکارانو سره مکرر تماس لرو او حماس باید دا څرګند کړي چې د برمته کسانو د بیرته ستنیدلو سره موافقه وکړي
سلاکار سولیوان وی دا موافقه ډیره نږدې نه ده او نه هم کوم مهالویش ورته تعین شوی دی دا څرګندونه په داسې وخت کې وشولې چې ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ خبرداري ورکو چې د رفح سرحدي ساحې وضعیت د غزې بې ځای شو فلسطینیانو لپاره د ناهیلۍ ډک حالت ته رسیدلی
بل پلو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی چې په سوریا او عراق کې د ایرانی پلو ملشو پر مرکزونو بریدونه یې د جواب ویلو فایل دی او خای نور اقدامات هم وکړي. امریکایي متقاعد جنرال مارک کیمس امریکا غاک ته په یوه مرکه کې وویل چې د دې ډلو په نخښه کول به دومره د پام وړ نظامی اغیز ونه لري، خو وایي چې امریکا د ایران سره جګړه نه غواړي. زموږ همکار نظرانی یوسفزی د جنرال مارک کیمس سره مرکه کړې ده.
ډیر ملنه ستاسو ته وخت نه. په سوریه او عراق کې کوم هدفونه په نښه شوي او دا اهداف د ایران له نظره او هم دغه ډول د متحده ایالاتو له نظره څومره مهم دي؟
تر ټولو لومړی زه فکر کوم هغه څه چې راپور ورکول کیږي هغه دا دي چې په سوریه او عراق د کماندو ځنې پوستې، د توپخانو مرکزونه او د تحریک ځواکونو ځنې لوجستیکی مرکزونه په نښه شوي دي. زما په فکر متحده ایالات لا تر اوسه پورې یو عمومي ارزونه نه ده کړې چې څومره مهم ځایونه یې په نښه کړي دي، خو په واقعیت کې هغه څه چې عراق او ایران ویلي هغه دا دي چې دوی وایي دا د دوی په حاکمیت تیری دی او همدغه ډول دا ډیپلوماتیکي سرغړونې دي. زما په فکر دا دومره د پام وړ نظامی اغیز نه لري. په هر صورت زبې یادونه وکړم چې متحده ایالات ویلي چې د عملیات به د یو څه وخت لپاره دوام وکړي، وخت به ونیسي چې موږ د دې عملیاتو د اغیز پړه پوښو. نو موږ د یوې شپې د عملیاتو قضاوت لا تر اوسه نه شو کولای.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د عملیات کې دی شي د څه وخت لپاره دوام وکړي، آیا دا فکر کوئ چې کوم خطر شته چې د ایران سره په مستقیمه شخړه بدل شي؟
زه فکر کوم چې دا به ایران وی چې د مخامخ کېدو پریکړه وکړي او له همدې عمله دا به زیاته بهتره وی چې د ایران پښتنه وشي چې دوی څه غواړي. په حقیقت کې امریکا په ښکارا ویلي دي چې له ایران سره جګړه نه غواړي. د امریکا متحده ایالات په دې لټه کې دي چې د دې عملیاتو تمرکز یوازې په ملیشو وي چې د امریکا ضد عملیات وکړل او د دریو امریکایانو په وژلو کې ښکېل وو. امریکا دا عملیات د دې لپاره نه دي کړي چې ایران په ځانګړي توګه وهڅوي او یا ورته وزر وکړي چې هغوی دا د امریکا سره یو پرانستې جګړه وګڼي.
په منځني ختیځ کې شخړې روانې دي. د متحده ایالاتو لخوا د بریدونه آیا د منځني ختیځ په جګړه څه اغیز کولای شي؟
په سیمه کې په ځینو ځانګړو ځایونو کې شخړې شتون لري، لکه په یمن کې د حوثی اغیانو سره شخړه او لکه د عراق او سوریه ترمنځ په پولې شخړې روانې دي. او البته دا اوس مهال چې په غزه کې څه پیښیږي، خو په خپ کې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یو لوی جګړې مخه ونیسي. هم دا اوس وینم چې په ځینو سیمو کې شخړې روانې دي، خو دا څه نه ده چې دا په ټوله کې سیمه ایزه جګړه وي.
که تاسو موږ ته دا وایي چې امریکا په منځني ختیځ کې څومره ډېر لري، آیا تاسو فکر کوئ چې د امریکا اوسنی بریدونه په سیمه کې موجود عسکر په خطر کې اچوي؟
هلته شاوخوا څلوېښت زره امریکایي سرتیري او یو شمېر اډې شته دي چې متحده ایالات یې په ځینو هېوادونو کې لري، که څه هم د بېلګې په توګه په عراق کې دننه بې تفاوته وسله ده او دلته امریکایي سرتیري شتون نه لري. په عراق کې د هغوی خپلې اډې دي چېرې چې امریکایي ځواکونه د روزنې مرستې او لوجستیکي ماموریتونو ترسره کوي. ځینې هېوادونه شته دي چې پکې په حقیقت کې اډې شته دي.
د افغانستان په اړه د امریکا د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان جنرال جوزف وټال په افغانستان کې د القاعده د شتون او فعالیت د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د ورستی رپورت په خبرګون کې ویل دي چې دای اندېښمن دی حسنه متحده ایالات ارشي تر څو په افغانستان کې د دې ډلې سره د مقابله لپاره بیرته سیمه تلارشي. جنرال وټال له امریکا اکثره په مرکې کې ویل چې د حکومتدارۍ نشټوالی، ناامنی او فشارونه په سیمه کې د افراطي ډلو د ودې لامل
I think it's extraordinarily concerning and I think
زه فکر کوم چې دا د پام وړ د اندېښنې خبره ده او زه فکر کوم چې دا هغه څه دي چې موږ افغانستان څخه د وټلو وروسته ورته اندېښمن وو. په دې معنی چې طالبان به خپل هغو ژوندو عملو نکړي چې القاعده ته اجازه ورنکړي تر څو بیا ځلې په افغانستان کې د پخې کې خودلو ځای پیدا کړي او د القاعده په څیر ډلې به دا ورته عمومي چې نه یوازې په افغانستان او ټول سیمه کې بلکې په ټول نړۍ کې ترهګری خپره کړي. نو زه په دې اړه ډیر اندېښمن يم او زه ویره لرم چې بل اخره به مونږ داسې یو حالت ته ورسیږو تر څو د القاعده او یو څه هم د طالبانو سره د مقابله لپاره بیرته سیمې ته لاړ شو، ځکه چې دوی به یوازې په افغانستان یا سیمه کې بریدونه یا د خپل ایدئولوژي په تحمیلولو بسنه ونه کړي. نو زه فکر کوم چې دا د پام وړ یو اندېښنه ده.
په دې مرکې کې جنرال ووټل د تحریک طالبان پاکستان د ګواښ او په منځني ختیځ کې د وروستیو بدلونونو په اړه هم خبرې کړې دي. دا مرکه به ډېر ژر په بشپړ ډول د امریکا غږ په تلویزیون او ټولنیزو پاڼو باندې خپره شي. بل په لاودې تیر حکومت د امنیتي منصوبینو نه جوړ شوې د پخوانیو افغانو پوځیانو څخه د ملاتړ کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا له متحده ایالاتو څخه غواړي چې پخواني پوځیان د یوازې نه پریدي. دا چې دوی څه غواړي او آیا مثبت ځواب به ترلاسه کړی شي او کنه، د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د پوځ پخوانی لوی درستیز جنرال صاحب شیر محمد کریمی سره خبرو ته کینو. په خیر راغلی ستړي مشي او لمړی خلک نا د زړه کوم مننه کوم چې موږ بلنه مو منله. جنرال صاحب، په اعلامی کې راغلی چې پخوانی پوځیان د طالبانو د غچ اخیستنې او نیولو او ویرې ناوړه اقتصادي وضعیت د یوې ناڅرګند راتلونکي لکړه او د دې راز راز ستونزو سره مخ دي، آیا هم داسې ده؟
دا حالات فعلاً په افغانستان کې شتون لري او یو شمېر منصبان جنرالان مختلف رتبو چې د هیواد نه وتلي دي، بالخصوص په پاکستان، ایران او ترکیه کې دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي او کوم چې د کور دین دی، هغه هم په اقتصادي لحاظ، هم په اجتماعي لحاظ، هم په امنیتي لحاظ تر فشارونو لاندې دي. نو نوې حکومت خو موږ تاسو ته ټولو ته څرګنده ده چې د قانون پر بنسټ جوړ شوی نه دی، او دا فقط یو ګروپ یو ډله یو جهت دی چې د زور نه کار اخیستی دی او د حکومت واګې.
بله، همدغه ټیکي ته برا شو جنرال صاحب، د طالبانو تر کنټرول لاندې زندانونو په خاصه د استخباراتو زندانونو کې د زندانی پوځیانو حال ناوړه بلل شوی دی او دا هم د طالبانو د مشر د عمومي افنه وروسته وضعیت دی. په کوم شمیر زندانیان تاسو سره آیا معلومات شته او کنه چې هلته زندانی دي او د خلاصون لپاره څه باید وشي، څه امکانات هم شته؟
دوستان ملګر لاره چې د افغانستان څخه یا راوځي یا د ټلیفون له لارې ارتباطات نیسي، دا ټولې خبرې یادوي او ګیلې لري د نړیوالې ټولنې نه چې موږ سره مرستې نه کوي. متاسفانه همیشه په هر نظام کې یو شمېر خلک دوی چې هغه اقدامان دوی ډېر په شخصي لحاظ، په تنظیمي لحاظ، په ګروپي لحاظ انتقام او غچ اخلي. طالبان هم فرمان د عفو بوایي، فرمان د عفو به صادر کړی وي، خو دا په ټولو ځایو کې تطبیقیږي نه، بالخصوص په ټیټو سطحو کې، د مرکز، د لویو ښارونو نه د باندې په هیڅ ډول د تطبیق وړ نه دی. او هلته مختلف عناصر، مختلف اشخاص په شخصي حقودو، په تنظیمي حقودو، په خارجي سربازار مصاحبان افسران چې ګرځي او ځورنګي ډېر په بندیخانو کې پراته دي، مسایل ټول موجود دي. درست ده امریکا بالخصوص د ملي اردو په جوړښت کې خاص نقش درلود او په سیمه کې یو د یادونې وړ اردو جوړ کړ،
زه مزرعت غوړم سره وخت ډیر کم دی یو بل مهمه پښتنه من پات د ډیر مزرعت غوړم ستاسو خبره مونی ولا امریکا چې اوس د اوکراین او اسرائیل په جګړو کې هم خکېله د خپل پخوانی متحدینو سره د ملاتړ امید لري کېدای شي په خاصه توګه د دغه پوزیان سره د ملاتړ امید لري کېدای شي ستاسو په نظر
نو امید کو کېدای شي امید باید ووم لرو نو مې دی خو مایشي باید هیڅ کله ونه خيو دوی کولای شي لا اقل دومره خو کولای شي چې دغه دری نوادونه او څوک په افغانستان کې دي ډېر چې د خطر سره مخامخ دي دا راوباسي انتقالي کې کومک ورسره کوي او ناتو هیواد او تابل خصوص امریکا ته امریکا په دومره لوی هیواد دی او ډېر لوی سینه لري موږ د امریکایي ولس نه د اسرائیل کومې مننه کو ډېر سره مرسته کړې زما په شمول ځای ژوندۍ مثال یې چې دلته ناست یم د نورو ترام کې دای شي چې د پروسانک سریا کې راټولي کې راوي پسی او د تاره څه څه منصب جنرالان شته چې د منصبدار په خپل معلومات ورکول شي ادرسونه ورکول شي او کې د دې امکان کم کې دای شي چې هغه سره تماس ونیول شي او د دې آماده کې چې
bale
د امریکا
کومه اشته ضرورت
ده بل نو خو هم
کولای شي مرسته وکړي ډیر زیاته مننه کوم د ژله کومې د افغانستان د پاوس په خوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی صاحب کور ودان ډیر زیاته مننه
تاسو نو مننه
خوشاله اوسئ بل پر او پاکستانی چارواکي وایي چې پلسکونو وسلوالو د دوشنبه په سهار دغه هیواد په شمال کې د پولیسو په یوې پوسټې برید وکړ او لګ تر لګه لس پولیس افسران پکې وژل شوی دي د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو د معلوماتو لمخې تر دې شو زیاتو ترګرو ل درې خو او برید کړی دی او په دې سیمه کې 2.5 ساعته جګړه روانه و د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابلو سیمو کې د ناامنۍ پیښې په داسې وخت کې زیات شوې دي چې په پاکستان کې د فبرورۍ اتمې انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي د دې نوراندې شنن کې باوري نه دي چې د فبرورۍ په اتمه د پاکستان کې رڼې ټاکنې تر سره شي د پخوانی لومړي وزیر عمران خان او د هغه د ګوند په ضد پرله پسې حکومتي اقدامات خي چې د پاکستان پاوز نه غواړي چې په دې ټاکنو کې عمران خان او یا د هغه ګوند وویني رويټرز خبري آژانس ته شنن کو ویلي چې خای د ټاکنې په بي ساري کچه غیر عادلانه وي شاهناز نفیس پر رپورت لري
شنون کې وای د پخوانی لومړي وزیر عمران خان او د هغه د ګوند تحریک انصاف پر ضد د پراخو حکومتي ګامونو رستا پاکستانیان پناسمو او غیر آزاد ټاکنو کې رائے اچوي پټاکنو کې پخوانی لومړی وزیر نواز شریف مخ کې او ګټون کې ښکاری
زه احساس کوم چې دا به یو مالک شوی پارلمان وي یو ډول د ګوندونو ګډ پارلمان پخوانی لومړی وزیر عمران خان داسې ښکاری چې د استابلیشمنت له نظره پریوتای دی کله چې زه د استابلیشمنت خبره کوم نو زما مطلب د پاکستان پوز دی چې د هر څه مالک دی له 1900 رئیس دی ولسو پخوانی انتخابي تمرینونو څخه په لاسو کې د پاکستان پوز له خوا د درغلې ادعا شوی او ټول سیاسي ګوندونو په دې اړه اندېښنه څرګند کړي
شنون کې په دې باور دي چې د پاکستان ځواکمن پاوز د یو ابیاکلن عمران خان سره د اختلافات وروسته د سلور ابیاکلن پخوانی لومړي وزیر نواز شریف ملاتړ کوي د پاوز ملاتړ د خاغلی شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ته په داسې یو هیواد کې برتری ورکوي چې اکثرا پوزیان جنرالان حکومتونه جوړوي او یې ماتوي
مونږ په تیرو وختونو کې لیدلی چې د ټاکنو نه څو میاشتې او اونۍ وړاندې هغه ګوندونه د کړاوونو سره مخ کیږي چې پوز ورسره سم نه وي دا به تر ټولو ناوړه ټاکنې وي او بخنه غواړم په غوره توګه نیمګړې او تر ټولو غیر عادلانه ټاکنې وي
د فروری په اتمه عمومي ټول ټاکنې په داسې حال کې ترسره کیږي چې پاکستان د اقتصادي بحران سره مبارزه کوي انفلاسیون نږدې 10% ده او پیسې کمزوري ده دا هیواد د پیسو د نړیوال صندوق د آی ایم ایف د 3 میلیارډ ډالر د لاري د اقتصادي سمون په لټه کې دی
د دې نوې حکومت لپاره بستونزمنه وی چې هغه لوی ګامونه پورته کړي چې د دې هیواد د بیرته سمولو لپاره اړین دي او په دې کې مهم اقتصادي اصلاحات او ساختماني اصلاحات شامل دي چې د اقتصادي ثبات او دوامدار کولو لپاره خورا اړین دي
په عین حال کې د ټاکنو وړاندې په زرګونو خلک د یکشنبی په ورځ په کراچۍ کې د سخدریزه اسلامي ګوند تحریک لبیک پاکستان یعنی ٹی ایل پی د لاریون لپاره راټول شوي وو.
تاسو ګورئ طالبان په افغانستان واکمن دي. تاسو وینئ چې د هغوی د پیسو ارزښت وړیږي. هیواد پرمختګ په حال کې دی، نو موږ مسلمانان باید په الله توکل وکړو. کله چې د اسلام حاکمیت وي ټول ستونزې به له منځه ولاړې شي.
بلخوا د پیپلز ګوند په زرګونو پلویانو د یکشنبی په ورځ په حیدرآباد کې د ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری په ټاکنیز جلسه کې ګډون وکړو.
د پاکستان د پیپلز پارټۍ ګوند یوازینی ګوند دی چې پرته له کوم تبعیض ستاسو خدمت کول غواړي.
تیر اونۍ په ترهګریزو بریدونو کې د دوو نماندانو د وژنې وروسته د ټاکنو په وخت د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي دا د ټاکنو پروسه زیانمنه کولای شي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د نړۍ هغه ملکونه چې په جګړو کې ښکیل دي د جګړو د ګټلو په فکر کې دي، خو د جګړو د لاسه چاپریال ته په خطر ته متوجه نه دي. د چیرونکو په وینا اوکراین، غزه او نور برخو کې روانو جګړو په چاپریال هم ډېر منفي اغیزې کړې دي.
په غزه کې د جګړې له کبله د څه باندې یو سلو اویا زرو ودانیو زیان منیدل یوازې یو بشري ناورین نه دی، بلکې په دې سره چاپریال ته هم ستر زیان رسیدلی دی.
دا سه اټکل کېدای شي چې په دې نړیدلو ودانیو کې د کیمیاوي موادو ذخیرې اوسي، یا د تیلو ټانکونه وي او یا هم نور مضر مواد. د دې سیمې د اوبو زیرمې پخوانه هم زیانمنې وي او جګړې ورته نور هم ضرر رسولی دی.
ساینس پوهان هڅه کوي چې د اوکراین او منځني ختیځ جګړو نه چاپیریال ته رسیدلی توان په اړه هم څېړنې وکړي. دوی ځنګلونو ته د لګیدلو اورونو او وسلونو پیدا شوې ککړتیا د غزیان په اړه پلټنې کوي چې انسانانو او حیواناتو ته د پام وړ ګواښ کوي.
هر شی چې چاودیدونکی دی، کله چې چاودنه کوي کولی شي نوې اور لګیدنه رامنځته کړي، بې له شکه چې نور کیمیاوي مواد زیاتوي.
بلخوا په اروپا او امریکا کې چیرونکي په دې څېړنې کې ویل چې زهرجنو ګازونو تولید چاپیریال ته څومره زیان رسولی دی.
زهرجنو ګازو د پریدو کچې مستقیما نشي معلومه ولې تاسو د تیلو له اندازې چې څومره کارول شوی او یا د اور له کچې معلومه وي. بنا ان موږ مختلف منابع لرو.
څېړونکو په دې ډېر څنګهار کې چې باید په نړیواله کچې د اقلیم د بدلون خلاف بشري کې مبارزه وشي.
موږ له تیرو څو کلونو څخه څه نویز ده کړی، د سیلابونو څخه نیولې به تر سخت ګرمي هوا او کرنیزو ځمکو ته د زیانونو لرسیدو څخه تاسو پوهیږئ چې دا ستاسو د دروازې مخې ته دي.
د امریکا پاولچ په اوکراین او غزه کې د جګړو ملاتړ کوي، وایي چې دوی د جګړو نه چاپیریال ته رسیدلی زیان ته هم متوجي دي.
When it comes to climate change
and دلته د اقلیم د بدلون او د غیزو موضوع وي، نو دا وزارت په ډیر روخانه ډول دا موضوع په خپل ملي دفاعي ستراتیژي کې هم شامل کړي او موږ د امریکا د پاوس په توګه غواړو چې دا تشویق شي چې د امریکا پاوس د اقلیم د بدلون لامل رامنځته کیدونکو رنګونو مخنیوي ته چمتو وي.
چیرونکو وایي چې چاپیریال او اقلیم د بدلون سره ټولو مسلو او بدلونونو ته باید جدي پاملرنه وشي او د جګړو په سیمه کې د بشري ناورین په توګه باید ورته وګوري چې راتلونکي لپاره یو مثال شي. غورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
دونکو شیخ القرآن برکت الله سلیم چې د افغانستان د اکثر محلي رادیوګانو سهارنې خبرونه د هغه په تلاوت پیل دي. د هیواد د پاره وار وار ویار غټلای او چاپ او ناچاپ شوی شیری ټول یو بیلابل دینی کتابونه یې لیکلي وو. دلته د امریکا د ورجینیا پایلټ کې د دې شخصیت په درناوي د یوې غونډې د رپورت لیدل هم مهیروي. خو لمړی لنډه دمه لکه څنګه چې مو یاد کړ، د یکشنبه په ورځ د امریکا په ورجینیا ایالت کې د مشهور افغان قاری استاد برکت الله سلیم چې تیرونه په کابل کې په حق رسیدلی وو په اړه غونډه جوړه شوه. د غونډې برخوالو د ارواښاد سلیم د ورتیا، خدمت او شخصیت ستاینه وکړه.
د امریکا د ورجینیا ایالت د سپرینګفیلد په مدینه جماعت کې راغون شو افغانانو کې نور تر څنګ د قاری برکت الله سلیم شاګردان هم شامل وو او د خپل استاد ډیر په ویاړ یاد کړ او د هغه مړینه د افغانستان او نړۍ لپاره ستر زیانوبه
چون دا د افغانستان د ټولو قومونو د ټولو اقشارو یو شخصیت او استاد وو او هغه په ټولو باندې حق لري نو دا هغه یادونه په خاطر باندې هغه ته د دعا په خاطر باندې د ختم د قران شریف د ختم په خاطر باندې د مدینه مسجد هغه تنظیم ونیو او د دوستانو خو د دې ځی منطقې د مسلمانانو افغانانو په مرسته او د هغه په مشوره او په لارښوونه د قاری صاحب د یادونه او د هغه د خدماتو د هغه د لاسترولونو او د هغه د لارې د ژوندۍ ساتلو په خاطر باندې دغه تصمیم نیول شوی دا پروګرام نن دته دایری ان شاء الله
د قاری برکت الله سلیم په یاد غونډه کې برخوالو تر واخه د روح د ثواب په مخه د قران پاک ختم وکړو او راغلو قاریانو د قاری برکت الله سلیم په طرز د قران مجید قرات هم وکړو.
قاری صاحب برکت الله سلیم زندگیشان خیلی ها بهترین زندگی بود برای کل دنیا. امروز وفاتشان بسیار یک ضایعه بزرگی است. ما خودم شب و روز خواب ندارم استاد. شب و روز ما دمو خیال و دمو خیال وطن هستم که چی وقت بخیر شوه که به مو وطن برم. سر جنازه ها رسیده نتونستم، کم از کم بتونم که برم سر یادگیری استاد معظم یک دعا کنم.
په دې غونډه کې ویناوالو د قاری برکت الله سلیم په ژوند خدمتونو لیکونو او د قرات په ډګر کې لاسترانونو خبرې وکړې او قاری برکت الله سلیم د سولې او صمیمیت او سمبول یاد کړ.
شک نشته چې قاری صاحب یو بین المللي شخصیت او د قاریانو او د حافظانو پلار باندې یاد شوی دی او د ځانته د افغانستان لپاره او د حفاظو لپاره یو ځای نه بلکې ټول ملت د افغانستان لپاره بلکې یو عالمی شخصیت خو د ټول عالم لپاره یو غټه ځای و.
استاد قاری برکت الله سلیم د افغانستان د ننګرهار په هسکه مینه سیمه کې زیږیدلی او د قران کریم د قرات ذکر په افغانستان او مصر کې کړی. نو موړي د افغانستان په استازیتوب د حسن قرات په ګڼ شمیر نړیوالو سیالیو کې ګډون کړو او څو ځله په نړیواله کچه لومړي مقامونه ګټلو. قاری برکت الله سلیم د سلواغي په سلورمه نیټه د اته اویا کال په عمر د نړۍ سترګې پټ کړې او زرهاو شاګردان او لسهاو آثار شاته پر خودل. متی الله عابد، امریکا غک آشنا تلویزیون، سپرینگفیلد، ورجینیا.
من نه چې تر اوسه د امریکا غک تلویزیون سره یاست. برتانیا اوس د افغانانو لپاره یو پردی یا بیگانه هیواد نه دی. دلته په اکثرو ښارونو او ښارګوټو کې د افغانستان وګړي هټۍ او لوی کاروبارونه لري. همداسې د عمده فروشي یو مشهور بازار چارلز هاوس هم دی چې اکثریت هټیوالي افغانان دي.
دا د لندن ایلینګ شاروالۍ چارلز هاوس نومي مارکیټ دی چې جوخت ورسره د آسیایي وګړو نموتی ساوث هال بازار لګیږي. د عمده فروشي په دې بازار کې څه باندې 200 پلورنځي دي چې ډیری کاروباریان یې د خوست، ننګرهار، کابل، کندهار او د افغانستان له ځینو نورو سیمو دي. لننه نږدې د ویل سيزي وړاندې د سیمه یو غټ ګودام وو خو د افغانستان وګړو په خپل زیار په یو لوی سوداګریز مرکز واړاوه.
2000 کې به دا د ټولو دکانونو تړلې و یا نه ودرې دکانو چې خلاص و هغه بیا په مرور د زمان د غزان لاړه. نو موږ تقریبا سلوري شکاله کې چې دلته کاروبار کوو.
په دې بازار کې موبایلونه، الکترونیکی او برېښنایي توکي، افغان قالینې، توشکې، کمپلې، د وړو ننځکي، د کورونو پسوللو توکي، لوښي او د کورنی اړتیا ګڼ نور توکي پلورل کیږي. د لندن د نورو برخو دکانداران له دې بازار د خپلو دکانونو لپاره توکي رانیسي.
دا هولسیل مارکیټ د دلته موږ راځو، دلته موږ مالونه اخلو، عمده فرشیان دلته درینه مال اخلو، بیا موږ خرڅو په دکانونو کې.
په دې بازار کې ځینې داسې سوداګر هم لیدل کیږي چې له چین، متحده عرب اماراتو او نور هیوادونو څخه دې بازار ته په کنټینرو مالونه راوړي.
د کندهار خلکو سره ډیر محبت او اوسم د کندهار خلک سره ډیر محبت لرم. بس
دغه توکل رم چې یو بل کندار ته لارسم.
بریتانیا ته راغلی هر افغان کډوال شای دی هواته پراتلو کې د کډاو او ستون زخپل جلا جلا کیسه ولري. خود دې کاروبار په غړولو کې د دوی ستړي او زیار په دې بازار کې لورای لیدل کیږي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
ستاسو د ملتیانه بیا هم مننه کوم د خبرونه دلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غږ دریو پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼو کتلای شئ. زموږ همکاره لینا جان روزبه موږ سره دلته په استودیو کې راستړی مشي.
بله، با سلام به شما بیننده‌های محترم. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه این ساعت آغاز میشه. خبرهای از افغانستان و جان ایالات متحده داریم، با ما باشید و بیننده این ساعت برنامه.